درنو اوریدون کو السلام علیکم د نن ورځې پروسته خبری غړی کی د خپل کوربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي د یو ساته خبرونه چې دا پدې کې په لومړی نیمای کې له خبر نورسته ریپورتونه درته لرو په دویم نیمای کې هم ریپورتونه شنن او تبصری درته لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورتونه را سره دي د اوریدو لپاره د مشال لړیو ترڅنګ اوسې خو په سر کې خبرونه درته زما همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي
کومبه د مهم خبرونو سرټکی عوامي نشلګون غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت ته په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وجنو اسخود نوټس واخلي د افغانستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي او په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پونتون د ډلیز برید پلان جوړونکي نیول شوی دی عوامی نشلګون غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وجنې از خود نوټس واخلي پرون په بنو کې د څلورو ځوانانو وجنې زد روان پرلته په خپل وینا کې د عوامی نشلګون د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته هغه زیاته کړه چې ښه او بد طالب نشته بلکې د په خبره دوی وسلوال طالبان ترهګر بولي او ترهګرو کې خنه وي د بنو د یادو څلور ځوانانو مړی د مارچ په یوشتمه موندل شوی وو چې د مرموزه مرګ پر ضد یې نن په پنځم ورځ هم پر لد دوام لري خلکو د مړو لخهولو انکار کړی د غوښتنه کوي چې د بجون کو معلوماتو لپاره د عدالتي پلټنې وشي د دې ځوانانو له کورنۍ سره د مالی مرستې وشي او د هر ډول ښه او بد وسلوالو مخه دی ونیول شي بلخوا پولیس بیا وایي پلټنې روانې دي د بلوچستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي پرون د مارچ په 23مه په کوټه کې د بلوچستان کونو چارو وزیر میر ضیا لانګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لورې د چول کېدونکو ازغن تار په اړه خبرې وشوې تر غونډې وروسته د بلوچستان کونو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې له افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو سره یې په صوبه کې د ترګرۍ پیښې تر ډیره حده کمې شوې دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو ازغن تار لګوي وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی بلخو افغانستان ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني یاد وي چې د مارچ په 10مه د عوامي نشلګون مشرانو په لنډې کوتل کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په ډیورنډ کرښه د ازغن تار او نورو محدودیتونو لګولو باوجود هدفي بریدونه او چاودنې روانې دي نو دوی دا هم ویلي وو چې له یادو محدودیتونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار اغیزمن شوی د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې لاسته راوړنې کړي د پاکستان ورځې په مناسبت نن په اسلام آباد کې راجوړ پوځي پریډ ته په خپله وینا کې ولسمشر عارف علوی وویل چې پوځ یې په ضربې ضب او نور پوځي عملیاتو سره ترهګرۍ له بېخه وستي نوموړي وویل چې په هر قیمت باید خپل هیواد دفاع کوي خو زیاته یې کړه چې پاکستان په ټوله سیمه کې سوله او پرمختګ غواړي او د لړ کې یې عملي ګامونه پورته کړي دي دا براسال کې چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې شروع شوی د ضرب عزب پوځي عملیاتو باوجود او سم هلته وخت نا وخت هدفي بریدونه او چاودنې کیږي د پاکستان ورځ په مناسبت پوځي پریډ چې په 23 مارچ کې دون کې وو د باران لوجې 25 مارچ ته ځنډول شوی وو په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پونتون د ډلیز برید پلان جوړونکي نیول شوی دی د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 قصی د مارچ په 25مه په خبر پاڼه کې دا کړي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لکړه سیمه کې د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړي حضرت علي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیولې دي خبر پاڼه وایي چې حضرت علي د ابو سعید اعظم شاهي ننګرهار هری او حمزه خراسانی په نمونه هم مشور وو بیان زیاتوي چې حضرت علي د کابل پر پونتون د ډلیز برید پلان اولو ترڅنګ د داعش ډلې مشرانو په عراق شام او بلجیم کې د داعش غړو سره اړیکې درلودې او هم یې د عامه ولسونو په زړونو کې د ویرې خپرولو په مخه د یاد ترګري ډلې لپاره تبلیغات کول داعش ډلې بیا پر دې اړه څه رسنیو ته نه دی ویلي
دا اسرائیل مومن چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لما نجیب عامر سره یو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي د بنو جاني خيلو کې د قبایلو پرلط په پنځم اورز هم دوام لري.
حکومت کې کیندای په خبره کې سنجیده نه ده. او کچېرې په دغه انداز باندې حکومت پوتې شي شاید دا لاشینه او خطر شي او مخ پر مخاک شي ریشي په دغه باندې.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي سبا د مریم نواز سره یو ځای د نیب دفتر ته ورځي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر ډیورنډ کرخه د کټارو درولو وروسته د دوی غاړې ته ترهګري کمه شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړی وایي افغانستان سره د ګورسړې تجارتي لارې د پرانیستو لپاره افغان چارواکو سره خبرې کوي. مومندان د دې لارې د اهمیت په اړه داسې وایي.
کرشته دی یو ما لار خو موږ نه پاره د سیواله لندن یا دوبای موږ چې دا خښوی او دا غښوی موږ د لار نه خښوی.
د پاکستان حکومت وژلو شو قبایلی خبريالانو حیات الله ملک ممتاز ته حکومتي جایزه اعلان کړي. د حیات الله زوی وای
سره چې دا قاتلان یې نه دی نیولې شي بس حکومت نه موږ اپیلم نه چې لکه دی اوس زمون چې کوم دی یونیورسيټي او د خرجات کوم دی دا لکه زمون سپورټ کړه.
نو رپورټونه هم دي چې په دې غړی کې بخپريږي د ورېدو لپاره د مشال لډیو سره اوسه. د بنو په جانخېلو کې د ځای خلکو پرلط لا هم دوام لري. دوی د تیر اتوار رئیس سلور ځای ځوانانو له جسدونو د مندلو وروسته په مظاهره بوختي. پرلط نن هم دوام لري او پرلطوال وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو جسدونه به خاورو ته ونه سپاري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د وژلو شو ځوانانو وژونکي زر تر زره ونیسي، د سیمې امنیت یې ټینګ کړي او د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق ته هم ختم کړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې د پرلطوالو سره خبرې روانې دي. نور تفصیل له بنو نه عمر وزیر په دې رپورټ کې موږ ته راستولې. تاسو وړاندې کوو.
پرلطوال حکومت نه غوښتنه لري چې د دغه ځوانانو د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلاټنې وشي، د هر قسمه وسلوالو ډلو د غلطه مخه ونیول شي او په سیمه کې دایمي امن غواړي. د پرلط یو ګډونوال ظاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلط باید دوام لري تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. پولیس وای چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د پیښې پلاټنې روانې دي. د ځلې انتظامی چارواکو په وینا د تیرو درې ورځو نه د انتظامی امنیتی ادارو چارواکو او پرلطوالو ترمنځ هلته په یو سکول کې مذاکرات روان دي، خو د دوی په خبره په اتفاق لا هم نه دي شوی. یاد پرلطا د مختلفو سیاسي ګوندونو او قبایلو مشران هم راغلي. تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان پرلطا خپل وینا کې وویل چې پنجاب کې کدوا ساتونه خلک په احتجاج کېنی نو وزیر اعظم ورورسی. خو په جانی خیلو کې د سو ورځو نه پښتانه د انصاف تر لاسه کولو د پاره ناستي او حکومت خاموشه ده. د په خبره د سلويختو کالونو راهسه په جنازو چتولو ستړي شوي. ریاست ته واضح کړی چې د پښتون قام په قتلام کې ریاستي عناصر کاکړ دي کا غیر ریاستي خلق. نور د پښتانو په سیمو کې امن غواړي. د پرلطوالو په خبره تر هغې به مړی خاورې ته ونه سپاري تر څو چې ورته واکمنو د امن او غوښتنو د پوره کېدو پوخ یقین نه وي ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بیا هم د قبایلو په اړه رپورټ دی. په لاهور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو له روان احتجاج سره سره اوس په اسلام آباد کې هم د دې سیمو د زده کوونکو یوې بلې ډلې په خبري کانفرنس کې د پاکستان میډیکل کالجونو کې د کوټې په بشپړه توګه د بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې زده کوونکو ویل چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د بلوچستان او قبایلي سیمو لپاره ځانګړي شوي سیټونه بیخي کم کړل شوي دي. دوی پاکستان میډیکل کمیشن ته د مارچ 23 نیټې پورې وخت ورکړ چې د دوی ځانګړې سهم یا کوټه دی بحال کړي، کنه نو په دې به احتجاج لاس پورې کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر پی رپورټ لري.
د مارچ په 24مه د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو د کونکو ویل دوی بیا په احتجاجونه او مظاهری کوي، خو تر اوسه ورته پاکستان میډیکل کمیشن د دې هیواد په میډیکل کالجونو او پوهنتونونو کې کوټا یا خصوصي چوکۍ یو په دوه نه کړې. د دوی په وینا چې یوازې تیر کال یې ورته د ټول پاکستان په میډیکل کالجونو کې 215 خصوصي چوکۍ ورکړې وي چې سخ کال یې بیا ختم کړي، نو باید چې اوس د دوی دا کوټه یو په دوه کړي. د جنوبی وزیرستان یو زده کوونکی محمد واجد مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
زمونږ مطالبه د پاکستان میډیکل کمیشن ادا وا چې مونږ ته په هر میډیکل کالج کې سالور سیټونه الاٹ کړای شي، چې هغه کوم د 2017 نه دا یو پروسس را روان دی او هغه شانتي ډیزل هم مونږ ته خپل سیټونه راکړي او د دې سیټونو لپاره چې کوم فاند دی هغه الریډي ایچ سی دوی ته پرووایډ کړي دي.
همداشان د جنوبی وزیرستان یو بل زده کوونکی آصف مسید مشال ریډیو ته وی: پاکستان میډیکل کمیشن یې غوښتنې ونه منلې، نو د دفتر مخې ته به یې درنه ورکوي.
دا 265 پر میډیکل کالج اورال پاکستان، او دا دغه کم کړی دی تیور کال 29 تا، دا 265 کې 133 دا فا بلوچستان او 132 دفعه ټاوی، او ایسے صرف 29 کل پدا 29 کے 15 بلوچستان دی 14 دے فاٹا دی. مونگا اس مخشدا لائے عمل دے دا 28 تاریخ پر مونگ تا نوٹیفیکیشن سو کے کا نوٹیفیکیشن ہم نو کو 29 تاریخ تا دویا مونگا درناوی دے پی ایم سی مختا اسلام آباد کے دیرا پر بناستو التا چے سو پر مشتدہ سیٹونا الوکیشن ہونش.
دا سفران لپار دا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی وقت پا وقت دا پاکستان میڈیکل کمیشن چارواکی را غختی. مشال ریڈیو چې د قائمه کمیټي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پختل نو هغه وی: راتلونکي یو څو ورځو کې بیا د قائمه کمیټي غونډه را بللې چې پکې یې د پی ایم سی چارواکي هم را غوښتي.
دوبارہ
لاہور کے ہم دا پنجاب دا گورنر محمد سرور دا کور مخیتا دا بہاولپور دا اسلامیہ پوہنتون دا قبائلی سیموز دا کون کی پہ احتجاجی پر لتی او غختن کوی چی پیاد پوہنتون کی دی دا دوی یو سلش پگویش خصوصی چوکی بیا بحال کری. خود پوہنتون چارواکی وائی دوی دا وقت دا قبائلی سیمو دریش پیت جنکو او حلکانوز دا کون کو تا وزیپی یا سکالرشپی ورکوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشر سبا ته د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم وای هغه به د مریم نواز سره یو ځای د احتساب عدالت ته ځي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای د پی ڈی ایم د دې پلان د شنډولو په موخه د نیب دفتر شاوخوا رینجر ځواکونو درولو پریکړه کړې ده. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
پاکستان جمهوری تحریک ویلی دوی به د جلوس په شکل کې د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشر مریم نواز سره قومي احتساب بیورو دفتر ته ځي. ولی بلخوا وفاقي وزیر داخله شیخ رشید وای د حکومت ضد جمهوری تحریک پاور شو یا د طاقت د مظاهری په دوران د قومي احتساب بیورو دفتر لاهور ناخوا او دیخوا د رینجر ځواکونو ودرولو منظوري ورکړه شوې ده. دا قومی احتساب بیورو لاهور څنګه لخوا د مریم نواز خلاف یو ریفرنس یا مقدمه چې پکې په ناقانون روت ځمکه یو بل ته انتقال شوی جوړه شوې وه. او د مارچ په 26مه مریم نواز د بیورو لاهور دفتر ته د پیش کېدو وینا هم کړې. نو د دفتر د پیشې نه وړاندې مریم نواز د مارچ په 24مه د لاهور های کورټه پری اریسټ بیل یا د گرفتاری نه وړاندې عدالتي ضمانت اخیسته. عدالت امر کړې چې مریم نواز په دغه مقدمه کې د اپریل تر د 12مه پورې نه گرفتاریږي. د مارچ په 24مه مریم نواز د میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي:
اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے اس کی کشتی ڈوب رہی ہے.
دا وای چې قومي احتساب بیورو ته به دا مقر نه ورکو چې د عمران خان ډوبیدون کې کشتی بچ کړي. د دوی انتقامی عملیات ودرول هم دي او مونږ به مقابله هم کوو. دا وار با منګ د دوی د انتقام ښکار کیږي نه او که عمران خان کور ته نو روان مانا حکومت په خطر کې نو نو په مریم نواز به په نیب کې مقدمه نه جوړوله
تو مریم نواز کو نه بلانے کی ضرورت نه پڑتی
قومی احتساب بیورو بیا بیا ویلی چې دوی د یو چا په خوخه یا د چا په وینا عملیات نه کوي بلکې د قانون د لاندې کار کوي او څوک د هم په دوی د حکومتي ادارو سره د مرستې تورنه نه لګوي د مارچ په څلېرشتمه مریم نواز دا هم ویلي چې جمهوری تحریک متفق دی او هر ګوند خپل خپل نظر ساتي خو بیا هم د تحریک د لاندې ټول په یوه خبره سلا کیږي د مریم نواز عدالت ته د وړاندې کېدو او د عدالت لخوا ته ضمانت میلاوېدو وروسته د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې قومي احتساب بیا هم دوی ته ویلي چې په شپږویشتم مارچ په لاهور کې د دوی په دفتر باندې ځینو ملزمانو او ورسره د سیاسي کارکوونکو لخوا د برید سازش شوی نو دوی ځکه هم د دغه خطرې له وجې په دغه دفتر کې او بهر د رینجر ځواکونو د ودرولو منظوري ورکړې ده
لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ
دیوا زخل کو تخواست کوم چې لاهور کې د 200% تر 400% پورې کرونا ده او دوی مانا مسلم لیگ نواز په خپل کور کې د طاقت مظاهره کوي د دنیا په سیاست کې ماکله هم نه دی اوریدلی چې په عدالتونو باندې دی یلغار مانا برید وکړي شي د پنجاب حکومت لخوا وزارت داخلي ته د رینجر ځواکونو وینا شوه د هغه منځوري دوی ور کړی ده او د غریب سړي ژوند هم دومره قیمتي دی څومره چې د شیخ رشید ژوند قیمتي دی د پاکستان یو ټي وی چینل سمالی کلی د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر قمر زمان کایره هم د مارچ په شپږویشتمه د مریم نواز احتساب بیورو ته وړاندې کېدو په دوران خپل کارکونکي او سیاسي مشرانو د پی ډی ایم سره د شریک ورتک او مظاهره اعلان کړي نو هم د دې خبرې د پخلي لپاره مشاد رډیو کوشش وکړ د پیپلز ګوند دغه مشر قمر زمان کایره سره خبرې وکړي خو جواب ملو شو چې هغه د ګوند په یو اجلاس کې مصروف دی ولې د جمهوریت تحریک ترجمان می افتخار حسین سره هم بیا بیا رابطه وشوه خو څه جواب نشو ملو د مریم نواز شریف احتساب بیورو ته وړاندې کېدو په دوران د پی ډی ایم په مظاهره وفاقي وزیر شیری مزاری هم یو ټویټ کړی دی او لیکلی دی د مسلم لیگ نواز او د جی یو آی اف لخوا جلوس کول په قانون کې قابل دست اندازي جرم دی معنی داسې جرم چې پکې پولیس بغیر د عدالتي اجازه ته یو څوک نیولې شي ځکه چې د دې په وینا جلوس په عدالتي کارونو کې مداخلت ګڼل کیږي شاه نواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وای له هغه مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرخه کټاری درول شوی د دوی غاړې ته ترهګری پیخي کمی شوې دي زیالانګو تیر ورس په کوټه کې خبرې لاندې ویل لدی سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم پیوړی شوی خو بل په افغان حکومت تل ویلی چې طالبانو د کوټه شورا چې بلوچستان کې موقعیت لري د پاکستان له خاوري په ګټه خسو دغه پر ضد بریدونه کوي همدارنګه پر ډیورن کرخه د کټارو درول لوجې یو لسکلی هم سخت اغیزمن شوی دی ځکه چې کرخه داغوی د کلو په منځ کې تیره شوی دی یوب ترين د نور تفصیل سره لکوټنه
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو په مشتابه کې تیر ورځ په کوټه کې و غونډه وسوه په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د اچول کېدونکو ازغن تار پاړه په تفصیل سره خبري وسوه د غونډې وروسته د مارچ د میاشتې په 26مه نیټه په جاري شوی یو بیان کې د بلوچستان کورنۍ چارو د وزیر له لوري ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو سل و اتیا کیلومتره اوږده سرحدي پوله د ازغن تار د اچونې څخه په صوبه کې د ترګري په پیش کې تر ډیر ځای کې مشتراغلې دي ځکه چې د غزغنتار د لویدو څخه به نه هوازي سره دي په ټینګ سي بلکې د دوړ گاونډي هوادو هم په ګټه دي په دې ترڅ کې چې مکله د کل عبد الله د ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سره دي پوله باندې یو لس کلی داسې دي چې پراغه باندې غزغنتار تیریږي او چې کوم کورونه اغزمن کیږي هغه ته به حکومت د ځکی قیمت ورکوي
یہ جو فینس لگ رہی ہے اس فینس میں جو ہے وہ کچھ ولیجز آ رہے ہیں
چکم ازغن تار لگی جی دغه پلار کی چکم کلی راجی دغه خلقو د پلا او اغه ته دمز کی د قیمت ور کولو په با په یاسه به غونډه کی خبري وسوي زکه چې زین کورونه با دغه ځای څخه و بل ځای ته باری جی
اسسمنٹ کروں گا اسسمنٹ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا کہ جی معاوضہ کتا بنتا
دین مړ پونا چې دا وخت پر سر دی پولا یولس کلی داسې دی چاغه د ازغن تار لا مل غزمن کیږي په دې کې تر اوسه د دوو کلو وخلګو ته د حکومت له لوري د ځکی قیمت یا معاوضه ورکول شوی ده دلته خبره ده د ونې ورده چې پر پوله د غزمن تار له عمله تیر کال د جولای په میاس کې هم د دواړو گاونډي هیوادو ترمنځ په کلی لکمان او کلی جانګیر کې تاو تریخوالی رامنځته شوی وو او په نتیجه کې د ډزو له عمله د پولې د غاړې ته د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو دغه ډول د پولې هغې غاړې ته د لسو څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو ادا سوي و. بل لورته د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان د خزانه او ګمرک د چارواکو سره سره د تجارتو مشرانو هم د کابل څخه وسپین بولدکته ورغلي او پر پولې د تجارت ترڅنګ د امنیت په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې وې.
دا یو ترن رپورٹ مو اوریده. هوسم یو بل رپورٹ د تورخم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس اتحادیه وای د پاکستان فیڈرل بورډ اف ریوینیو ورته په تورخم دروازه کې افغانستان ته د مالونو وړلو په اړه نوي قانونونه عملی کړي، خو لدی سره هم دوی ته سہولتونه نه ورکول کیږي او ورسره سختی کیږي. بلخوا امنیتی ځواکونه وای د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې د امنیت په خاطر په تورخم کې سختی شروع کړي ده. د موضوع تفصیل د فرحات شنواری په رپورٹ کې.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وای چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړول په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وای فدرل بورډ اف ریوینیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي، خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سہولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلف نور سرکاري ادارې بے ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت ور سره اثر پریوزي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینوار مشال ریډیو ته وایي
دوی نوي قوانین را مخې ته کوي. نو هغه قوانین خو راوړي، خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي. نو وی باک راغی، وی باک 100% لاگو شو دی، خو وی باک سره چې کوم دی د بجلی ضرورت دی، د نیټ ضرورت دی، دا یو شیم دی اوسه پورې نشته دی. ایجنټ چې کوم دی هغه د خپل مدد په تر باندې لګیا دی، مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپل پوره کوي، د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته دی، ور سره د نیټ ضرورت دی. نو د نیټ هم داسې کنډیشنز کې دی، دوه دوه ورځې هم نه وي، نو یو مشکل یې مخ کړی دی. لکه په ایکسپورت باندې مطلب دی چې سکینر راغلی، که چېرې دوی اسانتیا پیدا نه کا او دا غیر ضروری، یعنی مطلب دا چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته دی. دین علاوه مطلب دی چې کوم کسٹم پروسیس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتواله رانه شي پکې، نو دا یو بل مشکل عمل دی.
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وای چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بې ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه اداري کاغه انګلیسي دا کاغه اف سی دا کاغه انټی نارکاټکس ته کاغه انتظامیه دا هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی دا. او ټیک دا، موږ دا نیوز قانون کې دوی ته اجازت نشته، قانون کې دوی ته اجازت شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې ته مطلب سل گاڑی او ته سل واړه گاڑی چکم نه کنه ته به ګوره. ٹھیک ہے، وہ گاڑی باندھے اشک راغ ہے بالکل اگر خالی کڑا اگا بوزا نو دا سے خو مطلب نشی کا نا چی مطلب سو کی بتا سو گاڑی گوری اور ہری وہ گاڑی باندھے بستا شکی اور تو بھائی چکم لے کا نا اگا بتا خالی کہے اگا بتا چکے اور اگا بت چکم لے کا نا کسٹم پراسس نہ پس بھائی تری سارے نو دیو جی نہ چکم لے کا نا ڈیر ٹریڈران اور چکم تاجر دی کلیئرنگ ایجنٹس دی او چکم لے کا نان کسٹم پیڈ لیا اختیار کری او لاڑ او پا وہ زینو باندھے ایکسپورٹ کا چی التا کسٹم نام و نشانم نشتا نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړي او دی زاینه چکوم کنه او خپل بزنس چکوم هغه دی زاینه او چت ختم یک.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیر لس کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو لوجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیون ډالر را پریوتلای. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخم پولې د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې سختی شروع کړې او هر تن لپاره تګ راتک په وخت پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتک مخه ونیسي. په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسٹم قوانینو مطابق ایکسپورت او امپورت کوي او چې کوم نوی قوانین ورته د مرکز ناراشي نو یوازې هغه عملی کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په خوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې یو نیم سلو پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ترخم لاره پاړه مو رپورٹ اوریدو. او سم یو بل رپورٹ د پاکستان په قومي سملي کې د مومند استاد ساجد مومند وای چې پراتون کو سورزو کې به افغانستان ته ځي. اول تبل چارواکو سره د مومند او جلال آباد د ګورسړی لارې پر جوړولو پرانیستلو خبرې کوي. د ګورسړی یا ګورسل د غلار په 2011 کال کې لاغې وروسته وتړل شو چې کله مشکوک وسلوالو جلال آباد ته روانې لارې وسوځولې. د لارې بندېدو له وجې نه یوازې د دواړو غاړو تجارت ته زیان رسېدل، بلکه ګڼ شمیر خلک بیروزګار شوی هم دي. شانواز ترکزه پی رپورٹ لري.
ساجد محمد پرون د مارچ په 16 مشال ریډیو سره د محمد لخوا د لارې د پرانستلو د غوښتنې په جواب کې دا هم ویل، د غیب خوړ حلیم زونه تر د سرحدي پولی پورې 40 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې او د پراخېدو کار هم روان دي.
د روان اختر نه بعد زمونږ د سپیکر سه په مشرۍ کې مونږ افغانستان ته روان یو وفد دې زمونږ امید ده چې ان شاء الله مونږ به هغه ګور نه مشترم په دې باندې خبره کوو. چې مونږ خو دې طرف نه د یو لاس ته پلق نه خېږي، مونږ دې طرف نه روډ جوړ کوو، هغه سایډ نه روډ جوړول، هلته د امن امان چې کومه وزه ده هغه ښه کول، د افغان ګورنمنټ چې کومه دې هغه هم دې کردار ادا کوي. باقی دا دلته چې څومره کسٹم دی او څومره اداري دي، هغه امیګریشن ټول برازیل الله بدا لار کولای دي، لکه داسې بنې لکه چې کوم زور ټریک
له دې وړاندې د محمد خلکو غوښتلی چې دغه لار باید د تجارت لپاره خلاص شي. لکه څو ورځې وړاندې د بر محمد حاجی اسمت الله مشال ریډیو ته ویلي، د عسکري اپریشن وړاندې چې دغه لار کولاو دوی به په غټه کچه کاروبار کاوه.
چې رښتیا ته وي هم لار خو موږ لپاره د سیواله لندن یا دوبۍ موږ چې دا خوشي او دا شوی موږ د لارې نه خوشي منگ بدا سر اڑلی افغانستان تر دا چوکر بم لو ہر چیز بم مڑا چکم شی بو ماربل بم پدی لار چلے دل ہر شی چلے دو
تے بتا سو پیری دا سی کولے ڈیمانڈ بسم رو دا خلق لے کدا سی
پلس گاڑا مال بم لے گو شل گاڑا مال بم مو لے گو میش کے دیش گاڑا مال بم مو لے گو تو راج بم لس گاڑا مال ہم روان دا خو انٹرنیشنل لار وا دا خو ڈیر ہم دے دار خو بس
دا منڈی میو بین الاقوامی مارکیٹ سامنے
دا شو لے کارخانے نو جمروز کارخانو تا گورا با دا غیث پرخ نو
نو اگه خلق سشو چه روزگارونو بیکول
باتی؟ اگه سرمایگان تولی لاری پنجاب تا چه منتقل کلی چه یو خواه چه بل خواه اگه ایو سرمایدار سبر سو پندو سو سلو کسو غریبانانو کار روان مندل تا با کشمیر تا سوکت للم وستو دا گنداب که خیلی لیمزو تا پوست که 5000 کسان با کشمیر که دیڑی که
پا دا غلار پا خیری وار 2011 که دا مومندون جلال آباد تزین لارو سامان وڑلیو، خو هم په دغه کال کې بیا د وسلوالو لخوا د محمود د اوسیدونکو ځینې تنانو لارې سوځولې شوې چې له هغې وروسته په ګورسل بیا کاروبار بند شو. د محمود د عوامي نېشنل پارټۍ مشر او د صوبایي سملي غړي انصار مومن په مشرۍ کې 15 وارې هم په محمود کې دغه لارې د خلاصون لپاره مظاهرې شوې او دوی غوښتلې چې لکه د تورخم او چمن په شان دا لار باید نه یوازې د کاروبار لپاره بلکه دا هغه او دی غاړي د خلکو دراشه درشه د پاره دی هم کولاو شي.
ګورسل او دا ټوله بند لارې د افغانستان په لوت چې زمونږ سمره لارې کولاو دي، مونږ غواړو دا زمونږ د سره هیڅ اختلاف نشته چې د پنجاب لارې ولې کولاو ده، د ایران ولې کولاو ده، مونږ وایو چې د ګاونډي هیوادونو ټولو سره دی تجارت کولاوي. دا خبره ده ځکه چې زمونږه رشتې زمونږ وینې رشتې زمونږ پټي زمونږ هر څه شریک دي.
دغه لنې اوسیدونکو ضیاء الرحمن په یوسف خیلو کې خپل لوی دکان نن وختونه چنګچین مرکشه چلوي، خوای د افغانستان محمود ته د وتلي لارې د بندښت وروستو دکان ختم شو ځکه سوداګان ناراضي نو خریدار هم ناراضي.
دکان کې مې 15 لک روپو سودا و او دا انقلاب را لې دا زد افغانستان نه بم مالونه ډیر راتله پاکستان هم خو چې څو ارڅ ختم شو بس والله اوس رښتیا ته کې نه سده
دا چا د خپل
نو دا مې بس خپل الحمدلله
افغانستان د لارې سره ستاسو څنګه ګټه واغه ټیم کې
د ورکوټ سیل نه ونیسه د کپلو او د غوړو زتا ته چې سو يم د دنیا په مخ چې سن مات دی هغه ټول بدل تراتل او د ګنداو کې به خالي کېدل گاډي نو والا وزدل ته هیڅ نشته دی ډېړم نشته دی او د شین شین خبره ته الله خالق ټول غریبانان شو دی سوق بازار دم نه روزه شو دی سو خېل او دی شل دوبې کوي دا کرایم نشته دی چاسه والا حقیقت خبره کوم ها.
پرون د مار په 40 د ډیپټي کمشنر محمد دفتر سره د رابطې په هم د کمشنرۍ چارواکو وویل چې د لارو پرانستل د حکومت په واک اختیار کړي. دوی خود میډیا سره خبره نه کوله. البته د دوی لخوا د معلوماتو تر مخه د مومند لخوا د ګورسل او یا ګوسلای کنډو پورې خلاره سیکور او یا محفوظ ده، خو د پولی پورې غړه بیا د دوی د رپورټونو تر مخه وسلوال دي او کلار خلاص هم شي کاروباریانو ته به د وسلوال لخوا مشکلات ضرور وي. همداشان د ډیر ورځو راهسې د باجور سرحدي پوله غاخي پاس او نواپاس دروازو د خلاصون لپاره هم د عوامي نشنګون په شمول عمومي کاروباریانو غوښتنې شروع کړې دي. شانواز سرغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د مخام 5:30 بجې شوې دي. اسرار مومن په سټوډیو کې ده، تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوروي.
قومی نشنګوند غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت ته په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وجنو اسخود نوټس واخلي. پروم په بنو کې د څلور ځوانانو وجنې پر ضد روان پر لته په خپل وینا کې د نشنګوند خبر پټو په مشر وویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته. د بنو د یادو څلور ځوانانو مړي د پین د مارچ په یو اشتما موندل شوی وو چې د مرموزه مرګ پر ضد جنن په 15 ورځ هم پر لږ دوام لري. د بلوچستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. پرون د مارچ په 4 په کوټه کې د بلوچستان کونو چارو وزیر میرزیا لنګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لورې د چولکې دون کې ازغن تار پړه خبرې وشوې. پاکستان د ډیورن کرخي په ځنو برخو ازغنثار لګوي وای چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره دی. بلخ افغانستان ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني. د پاکستان ولسمشر وایي هواد یې د ترګریز جنگ کې ډېرې لاسراوړنې کړي. د پاکستان وزیر په مناسبت نن په اسلام آباد کې را جوړ پوځي پریډ ته په خپل وینا کې ولسمشر عارف علوی وویل چې پوځي په ضربې زب او نور پوځي عملیاتو سره ترګری لبی خبیستی. د براسه حال کې دا چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د شروع شوو ضربې ازب پوځي عملیاتو په وجود اوس هم هلته وخت نا وخت هدفي بلونه او چاودنې کیږي. او په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پونتون د ډلې زبریک پلان جوړون کې نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کتي د مارچ په 15 په خبرپاڼه کې دا کړی چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لکړه سیمه کې د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د اشتلې غړې حضرت علي له دوه نور مشکوکو کسانو سره نیولې دي.
دا او اسرار علمومن چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو، په دې دوه منی مای کې هم بلا بل ریپورتونه را سره دی. یو ریپورت پکې دا هم دی چې د پاکستان حکومت دو وژل شو قبایلی خبریالانو ته د غوی لم مرګ وروسته صدارتي وډونه ورکړي چې په دې کې یو حیات الله بل ملک ممتاز دی. دا چې د دوی کورنۍ سوي د دې په اړه ریپورت لرو، ورته منتظر شې وروسته به وره خوستر ته د یو سیمایز ریپورت وړاندې کوو. بلاروس کې نن د خپلواکۍ ورځ د اپوزیشن مشر سویتلانا د بلاروس له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشنکا پر ضد عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. نوموړي ویلي چې تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواد وتلې ده، په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وار له مخه اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د موضوع تفصیل د احمد شبرنه.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ او سویتلانا چخنوسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسی او د دیکتاتور مشر لوکاشنکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارنه مخاندېشنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو وارنه مخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15 اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس د خپلواکۍ 103مه کلیسا ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د امریکا د استازو جرګي او مخکخ خړوي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن ټو غزوي. د استازو جرګي د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر ادم سمیت ویلي که څه هم په ډېره روسي پریکړه نه ده شوې خو د مې تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښوولی. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه اوس مهال د خپلې ټولې خاورې او خلکو ساتنه کوي او د ټولو عملیاتو رهبری هم د همدوی په غاړه ده. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مال په ریپورت کې.
د دوه دوه کړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې. ادم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلی سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلی سمیت له قوله لیکلي، په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدانې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د میتر اخیره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د میتر اخیره له افغانستان ووزي، دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي، دا ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینسي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي، منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لښتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هیواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل یې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشتي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. دا مشال رادیو دا او د خوست نه رپورت لرو. د خوست په مرکز او زازی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې یو لکو 15,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو د سپما ورتیا لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال د پرانیستل شو ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راځي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست په مرکز او زازی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې ودانی زوچارو یې نږدې څلور میاشتې وخت نیولی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي په دې سره نه یوازې د نږدې سیمو د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړیږي، بلکې مخکې به چې تیزو سیلابونو او خوړونو د خلکو ځمکې او کورونه زیانمنول، په دې ځای کې د زیان مخه هم ونیول شوه. په خوست کې د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی مشال رولی تو ویل د مرکز د مټاچنې او د زاز میدان د زمری کمر پوچک دیمونو چې 23 میلیون افغانۍ لګښت شوی، هر ورځ پکې 150 کسانو مزدوري کوله.
دغه په زموږ د مخ کې اندازه برانه ځای کې دوه زاد چک ډیمونه مخته 1,15,000 متر مکعب او بزخر کې یو او دویم دغه چې د مختب د خړ ډیر تیز سرعت به زیات وو، زمکه به تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زمکه تخریب مخه نیول شوی ده. دریم اساسی کټه دغه د چې دلته اوبو ذخیره شوی دی، دغه یو شل ورځې وروسته میاش ورسته به ان شاء الله د ګل صدقه کلیو کې به دغه د اوبو صدقه ګل به ډیر پورته راځک شوی وین د زمينه اوبو د سره تکی کیږي.
د چارواکو په وینا په خوست کې د ماحول د پرانستل شوی ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ور باندې لګښت کیږي. ځای خلک هم د اوبو د ذخیروي بندونو ته خوشاله دي، وايي په دې سره به د دوی د اوبو په ساګانو کې د اوبو ګل راپورته شي.
زه پیر محمد د سربند کلی اوسیدونکی یم. ګټې دغه دی چې موږ سویونه وچو، اوس په هغه وچو سویونه کې اوبه پیدا شوې. بل دلته برمې دی دی دپاره به ډېره ګټه ولري. دا به د ولس دپاره، د خلکو دپاره، د منطقې دپاره به ډېر سهولت او بل دا ډنډ کې به میون وي، خلک به لمبېږي، هغه به کې وي، مقصود ډېر استفادې ته نکړه شي.
له هغه وروسته چې د دې چک ډیمونو کاسیرې اوبو ډکې شوې، یو شمېر کسانو ورته وړې کښتۍ راوړې چې خلک ورباندې د اوبو د پاسه چکر وهي. له دې کسانو یو تن سعید وزیری وایي
دا نه چې میت سیده ته به تخوا کې چې بوخ د ذخیره وي، بوخ چې ذخیره دي، دا خو اچاخل ته چې ځون ته فائده دي، ځون ته خوان ده، خو بل داسې چې ډېره ښکلا ورکړې د خلکو تفریح د پوره وتر درې می زګه یې شوه تر غلام نه کې ځول زړه نه کېږي. خدا مسخوتان ته به څما بل ورسته به درې ما ډېر د خوشاله احساس کما
د چارواکو په وینا د 1200 چک ډیمونو سربیره چې عملا ودانیزي چارې روانې دي، د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 28 نور چک ډیمونه سروې او ډیزاین شوي چې راتلونکي کال کې به د جوړېدو کارونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په نیمروز کې د افغان ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د تنظیم د ادارې د چارواکو په وینا کمال خان بند چې د 25 میلیون متر مکعب اوبو د سپما وړتیا لري، 1,000 هکتار ځمکه به خړوبوي او تر څنګ یې د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري.
په خوست کې مو د چک ډیمونو د جوړېدو واورېدل. هلته په بلوچستان کې بیا خلک وایي چې ورځ تر بلې د اوبو سطح مخ په لاندې کېدو ده او خلک اوبو د لوجې په ستونزو کې راګیر دي. د سکلو لپاره همدارنګه د اوبه خور دپاره د دوی چې کومې اوبه پکار دي د هغوی انتظام نه کېږي. هلته په د حکومت غیر حکومتي ادارې بلوچستان رورل سپورټ د سیوري لاندې تېره ورځ یو پروګرام هم شوی چې پکې نوالو ویل چې په بلوچستان کې ترمزه کې لاندې اوبه ورستر بل په کمیدو دي چې د مخنیوي لپاره باید بندونه جوړ کړل شي. ایوب ترین دغه غونډه ته ورغله او دا رپورت موږ ترستوله.
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو په صوبه کې په خاص توګه په کوټ ښار کې د مځکې لاندې په چټکی سره د اوبو مخ پر چیرېدو باندې خواچنې څرګنده کړه. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د بخاري صوبایي وزیر نور محمد دمړ وویل چې د موسمي بدلون له امله په صوبه کې د تیرو څو کلو راهیسې د بارانو لړۍ کمه شوې ده چې له امله خلک اوس د اوبو د کښتې سره مخ دي.
موږ په کار د دې قدر وکړو او موږ دغه اوبو استعمال په طریقه سره وکړو د ضرورت مطابق
ترافیک موږ په کار دي دغه وبده د تشنې صفا وبځي د موږ په کار دي په ترتیب باندې ګاری کو او د ضرورت زیاتې ګاری نه خواسي
پر دې مهال ډېر کاربوانو پر حکومت زور ورکړي چې د باران وبده خوند کول لپاره په کار دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نور برخو کې سم د لاسه غټ او وړه ډیمونه جوړ شي. خود بلوچستان رولر سپورت پروګرام مشر نادر ګل بړی چراته وویل چې د ډیمو د جوړېدو سره سم په کار دي چې په خلکو کې د وبو د خوندي ساتلو په اړه د پوهنې کار هم وشي.
نو یو خاطر موږ کوشش دی چې کوم صفا وبدي هغه موږ خالي د څنګه لپاره استعمال او موږ چې کوم ګراوند واټر دی هغه ریچارج لپاره موږ کوشش کوو او پټه شار چې کوم دا اوس تقریبا 10 لک آبادی ده دغه لپاره چې کوم دي هغه ډیمو زروسته لک زه اپریشیټ کوم حکومت چې دا منګي ډیم کار شو شو د دې سره سره بولجی عزیز ډیم دی هلک ډیم چې پروګرام کارو شي ریکوست شارج کوم دوه مسله حل شي. لیکن پدې کې د حکومت سره سره د ولس کوم چې دا ډیر زو زیات امپورټنت رول دی یو خو د اوبو استعمال مصفانه طریقه وو چې اوبو ضایع نه کی او دویم د اوبو صفا او اوبو کنزمپشن کم دی هغه ډیر امپورټنت دی چې موږ کوم اوبو چې کم دی شو هغه باید موږ بوایل کو یا صفا کو فلټر کو چې دا دوه وس نه جوړی ان چې کوم دا سمول ځان بچاو.
پدې تر څ چې مکله په بلوچستان پونتون کې د ارسیاتو یا د جیولوژي د څنګ د مشر دین محمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په تیرو لس کلو کې په کوټه پښین او کلب عبدالله کې چې په کومه ناته سي کروندګرو د مځکې لاندې څخه د کویان د لارې راایستلې دي دغه له وجې هر کال مځکه مخ پر ټیټېدو روانه ده.
په تیرو لس کالو کې کوټه تقریبا یو میټر لاندې تللې ده یعنی سل سینټی میټر. دغه ډول ګلستان کلب عبدالله هرمزی دغه هم تقریبا 50 سینټی میټر یعنی د نیم میټر څخه 3 میټر پرې دغه علاقې هم لاندې تللې ده. د اکثریت خلکو باغونه وچ شو او درخته کاټ کړل کوم بورونه چې لګېدلی و هغه بورونه خو یا په مځکه کې پساو پاتې شو او ځکه په علاقه کې بیروزګاری او بدامنی چې ده هغه د دې سبب دی چې خلک نه کښتو کرونده دا وخت لري د غربت سره مخامخ دي سماجي ژوند چې دی یو د بل سره په بدی اخته شو. دا ټول د دې لامل دی چې اوبه د مځکې زیرمې اوبه مشټولې ختم کړي. ډیمونه خو په هر شګه باندې تړل پکار دي دغه اوبه نوري رایستل خو غسستانه مطلب چې راوي بس نوري رایستل چې دی نور خوشکشه ده.
بل لورته د بلوچستان کروندګرو د اتحادیې د شمیرې لمخې د کوټ ترڅنګ په پښین کلب عبدالله او مستون کې د کښت او کروندې لپاره د شلو زرو څخه زیات کویان یا چوبلونه په قانوني توګه لګېدلې دي او په یاد شوو سیمو کې د ناقانونو کویانو شمیره د دې څخه څو چنده زیاته ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د کال 2012 د سرشمیرنې له مخې د کوټ د نفوس شمیره 2,15,000 وه. خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې د کوټ آبادي اوس د 1,50,000 څخه زیاته شوې ده. د چادو وبخور لپاره چې په کوټ شهر کې شاوخوا 3,000 کویان او براباسي خو په هغه کې هم زیاتره د حکومت د بیغوري له امله خرابات دي چې له امله ډېرې شاریان د بار څخه وبورانه ولوته اړ دي او دا وخت د وبو ټینکر د زور په څخه نیول به تر 1,500 پورې رسیدل دي او د شهر په جنوب برخه کې دغه ټینکر په 2,000 روپۍ خرڅول کیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبر ضلع د روغتیا د محکمې چارواکو ویل چې هلته په میداني او لرې پرتو سیمو کې د صحت ټولو لویو او وړو مرکزونو سروې مکمله کړي او غیر فعاله مرکزونه به زرابات کړي. ډاکټران نور عمل او دوایانې به ورته ولېږي. د خیبر ضلع خلک وایي چې هلته په دې 13 بدامنۍ کې یو لړ د صحت مرکزونه شاړ شوي. ډاکټران او طبي عمله په کې نشته او علاج لپاره څوک نه ورځي او په کار ده اوس دغه مرکزونه فعال کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال اړیو خبریال فرهاد شینوار په دې رپورټ کې دروي.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ هیلث افیسر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د صحت بنیادی مرکزونو د فعال کولو سروې مکمل کړي او ډیر زر به پکې خلکو ته سهولتونه ورکړل شي.
مونږ سره دا ټایم په خیبر کې تقریبا 63 هیلث فیسیلیټیز دي کم کې چې لوی هسپتالونه بی ایچ یو واړه هسپتالونه شامل دي سی ډیز او کمیونټي هیلث سنټرز هغه کې تقریبا مونږ سره دا ټایم اوس په موکې باندې 53 فنکشنل دی او فنکشنل کې مختلف قسم سرویز شوې چې کوم کې دور دراز علاقو کې مونږ سره کم هیلث فیسیلیټیز پرتی دي اې کې سره سټاف کم یې سره سټراکچر مسلې او سره دوايانو ایشوز هغه باندې پراپر مونږ یو سروې وکړو او ان شاء الله ډیر زر چې کوم دی الته کې سټاف هم مونږ سره روان دي د ای ای پی انډر ریکروټمنټ د ډاکټرانو هم شوه دي او نور چې کوم پیرامډیکل سټاف دي دا غیم چې کوم دی برته روان دي
د خبر زلې د باډي یو تن شاهد پردې وای چې دغه د صحت بنیادی مرکزونه د تھیری بدمنه په وخت غیر فعال شوی وو خو اوس په سیمه کې امن بحال شوی او په خار د دا ټول بیرته فعال کړل شي
چې حد پیر ډیسپنسری او سی ایچ سی او بیا بی ایچ یو سنټر جوړ شوی دی حقیقت خبردارو چې سہولتونه پکې تقریبا د نشټ برابر دي ځکه چې بس یو څو مخصوص قسم د ویونه پکې چې کوم ریزون ور شای ور کی او د ډیلیوري سیستم کې نشته ځکه چې په ممن په ډیرو کې ال ایچ وی نه وی نه د وبو سیستم وی نه د رڼو سیستم وی بجلی هم پکې نشته راي سولر سیستم هم کې نشته راي او چې کوم بیا لګ ډیر داسې د غرونو طرف لا کوم ډیسپنسری ریسیور ډیسپنسری نو ته په ممن چاک چپ کې ډیوټي دوه غو خسره مطلب ممن ور سیمنه او چې ته په افتا کې یو ځل
د خیبر یو فعال عارف اپریده وای چې د سہولتونو د نشټوالي لامل د صحت دی مرکزونو ته څوک علاج لپاره نه ورځي
او هغه تر تیرا پورې چې کومل ر علاقہ دا هغه تک هم د سنټرې جوړې کړې شي وي د پخوانه دا ودانې وي خو په قسمتي دا چې د دین خلکو ته هغه فائدې نه دي ملو شوی د کم مقصد لپاره ته دا جوړې کړې شي وي
د خیبر ضلع په دې درش په ته وړو او لوی صحت مرکزونو کې په لند کوتل کې تر اوسه یوازې یو روختون یعنی لند کوتل هډ کوارټر روختون ته د کیټګوري ای حیثیت ورکړل شوی او ودانی د جرمني مالی مرسته تیار شوی او په جمرو د باډه کې یو یو سیول روختون فعال دي چې هغه ته کټګری بی درجه ورکړل شوی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
پا دوانی مبجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم دریو بجو
حجرا
پا درینی مبجو
د زوانانو غگ
پا سلورو بجو
د پاکستان حکومت هر کال په درویشتم مارچ زنو کسانو ته او دولس مشرۍ ډالۍ ورکوي یا جایزې ورته ورکوي دا ځل په دې کې دوه پښتنو خبریالانو ته چې په تیر مهال کې وژل شوي دغه جایزې ولسی جایزې ورکړل شوي چې ستاره امتیاز نومیږي په دغو کې خبریال حیات الله او ملک ممتاز شامل دي د دوی کورنۍ د حکومت دغه پریکړه ستایلې ده چې حیات الله او ملک ممتاز ته یو ډونه ورکړي خو وایي چې د دغه وژل شو خبریالانو قاتلین دي هم ونیسي او دغه د کورنۍ سره د مرسته هم وکړي اسرار الله مومن په دې موضوع ریپورت جوړ کړ
جناب حیات الله خان داوڑ کو ستاره جرأت بہادر شہادت کا احساس عطا کیا ہے جناب ممتاز خان داوڑ شہید کو ستاره شجاعت بہادر شہادت کا احساس عطا کیا ہے
د شمالي وزیرستان دوه وجل شو خبريالانو حیات الله خان داول او ملک ممتاز خان داول ته ل مرګ پس د بهادری تمغه ستاره شجاعت ورکړل شو خو ځامن یو وای خفغان ورسره پردې دي چې تر دې د مایه د پلرونو قاتلان ونی نیول شول او نو ورسره په سمت وګه حکومتي مرسته وشوي دو دش کلن حیات الله خان چې د پاکستان اوصاف او زینو نور سنیو سره یې کار کا وو په 2015 کال کې وسلوالو وتختولو شو خواشپګ مشت پس یې په میرانشاه کې مړ وو مندل شو نو موړي زوی کامران حیات په 14 مارچ مشالې دوته ویل چې کله یې پلار وجل شو د عمر څلور کال وو او نور 15 رونه خويندې هم ماشومان وو دا وای د هغه وخت حکومت یې کورنۍ سره ژمنه کړې و چې د کور لپاره به په پیښور کې ځای ورکوي خو تر دې دمه یې ورنه کړ نو موړ وای د اورونو خويندو یې په حکومتي خرچا یوازې تر 12 جمعات پورې زده کړې کړي کامران وای له حکومت یې وز د غوښتنې دی چې د پلار وجون کې دی ونیسي او له 12 جمعات پورته زده کړې لپاره دی ور سره مالی مرسته وکړي
سره چې دا قاتلان یې نه دی نیولې شي
بس حکومت منگا پیلم نشی لکه دی اوس زمون چکم دی یونیورسٹی او د خرجات چکم دی دا لکه زمون سپورټ کیتا.
بل خبریال ملک ممتاز خان دا ول چې د پاکستان جیو او خیبر ټیلی ویژن سره یې کار کاوه په 2013 کال کې نصرګند وسلوالو په میرانشاه کې وجلو. د نوموړي زوی سلیمان خان وایي چې کله د پاکستان ولسمشر عارف علوي په 3 مارچ د تا د پلار د بهادرۍ تمغه ورکوله نو ده ورته وویل چې تر دې دمه هغه 100,000 روپۍ نه دي ورکړل شوي کومې چې 8 کاله مخکې د پلار تر مرګ وروسته د پاکستان حکومت اعلان کړی وي. سلیمان وایی ولسمشر ورته وویل چې وروسته دې د دل ماته چارواکو سره وینی خو نوموړی وایي هیڅ چا ورته وخت ورنه کړ. سلیمان خان په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې کله یې په 2013 کال کې پلار وژل شو نو ده او نورو درې ورونو خویندو یې زده کړې کولې او د ګټې وټې دغه یوازینۍ وسیله یې هم ختمه شوه. نوموړی وایي له حکومت یې غوښتنه ده چې یا دې 100,000 روپۍ دي ورکړي او د پلار وجون کې دې ونیسي.
زمونږ د مارکیټونو زمونږ د دوکانونو نو هغه هم پکې ختم شول. ارسه بل خبره دا ده چې د د مرګ تحقیقات په باره کې وزدا وایم چې اس قسم تحقیقات هم نشوي دي.
قبایلی ضلع خیبر د حکومتي ګوند او پاکستان ترک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد شفیق په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې د حیات الله او ملک ممتاز د کورنیو غوښتنې به پوره کوي او د خبریالانو وجون کې به نیسي. البته نوموړی وایي اوس په قبایلی سیمو کې آزادانه رپورټینګ کیږي.
نن صحافی ازرات بالکل آزاد دي او لګ ډیر کچر ته داسې چاته څه مسله وی نو هغه په کار دی چې رپورټ کی مونږ حکومت چې دی په وخت باندې به ان شاء الله د داسې عناصرو خلاف کاروایی کوي.
خود قبایلی خبریالانو اتحادیه پخوانی مشر صفدر داوړ په 3 مارچ مشال ډو ته ویل چې له 2015 کال راهیسې تر دې د ما په قبایلی سیمو کې په وجل شوو 45 خبریالانو کې د 44 وجون کې هم نه دي معلوم او د 11 خبریالانو له کورنیو سره له سره حکومتي مرستې نه دي شوي. نوموړی وایي یوازې د ډیو ریډیو د خبریال مکرم خان عاطف وجنې ذمواري د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت ویان منلی وه. په 2013 کال کې وجل شوی مکرم خان عاطف د مومندو ضلع وو. دا وړ وایي اوس هم په قبایلي ضلعو کې رپورټینګ کول ګران دي ځکه چې دلته هدفي بریدونه او چاودنې دوام لري او دا خبره غلطه ده چې وسلوالې ډلې ختمې کړل شوي دي. نوموړی وایي پر دې سربیره د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې هم رپورټینګ کول اسان نه دي.
بیا مونږ ته خو ترېټس راځي چې څومره صحافیان دي ترېټس راځي مونږ په لکونو زرونو ته داسې سره قبایلي لکو کې فوج پروت دی بیا دې سره مختلف ادارې پرتې دي بیا هلته نوره سرکاري ادارې پرتې دي. مطلب دا چې مونږ دا مګر مچانو طلب نه یو سیز راوباسو رپورټ دنیا ته رپورټ کوو چې دلته دا حالات دي.
که څه هم د وجل شو خبریالانو حیات الله او ملک ممتاز زامنو او صفدر داوړ د چا نوم یاد نه کړل چې د خبریالانو د وجلو تر شا په اصل کې څوک دی. خو داوړ وایي په خبریالانو د بریدونو او فشار له کبله په قبایلي سیمو کې رپورټینګ سم نه کیږي چې له وجې نړۍ ته د قبایلو د ستونزو حقیقي تصویر نه وړاندې کیږي.
د اسلام مومند هم د رپورت سره اوریدونکو د خبرونې وروستي شی بو ته نږدې کیږو. نو رپورټونه نه لرو خو په تلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د اسلام مومند نور.
قوامی اسلوګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وجن یا خود نوټس واخلي. پرم په بنو کې د 4 ځوانانو وجنې پر ضد روان پر لاته په خپل وینا کې د منیسټر ګوند خبر پختونخوا مشر امل ولی خان ویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته. د بنو د یادو 4 ځوانانو مړي د مارچ په 21مه مدل شي وو چې د مربوزه مرګ پر ضد یې نن په 5مه ورځ هم پر لاته دوام لري. د بلوچستان کورنچارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. پرون د مارچ په 3مه په کوټه کې د بلوچستان کورنچارو وزیر میر ضیا لنګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د چول کېدونکو ازغن تار په اړه خبرې وشوې. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځنو برخو ازغن تار لګوي وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوي. افغانستان ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. د پاکستان ولسمشر وای هیواد د ترګریز جنگ کې ډېری لاسته راوړنې کړي. د پاکستان ورځې په مناسبت نن په اسلام آباد کې راجوړ پوځي پریډ ته په خپله وینا کې ولسمشر عارف علوی ویل چې پوځ یې په ضرب عضب او نور پوځي عملیاتو سره ترګري له بېخه وستي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د شروع شوو ضرب عضب پوځي عملیاتو باوجود اوس هم هلته وخت ناوخته هدفي بریدونه او چاودنې کېږي. او په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پوهنتون د ډله ییز برید پلان جوړونکي نیول شوی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کتې د مارچ په 15 په خبر پاڼه کې دا کړي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې غړي حضرت علي نیول دي.
دا اوسره مومن چې د خبرنو لنډیزی دار اورول هم دې سره د خبري غړی او دنن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پاته رسیږي. د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. کپ هم دې سپو پات شوه د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به وره خمه خمول راي.